دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 کال د اپریل 16 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کروندګرو غوښتنې د توانای بحران او پر سیاسي ترنګلتیا او سربیره په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیزونو په اړه راپورونه درته لرو. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د کروندګرو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د زرعي تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې مځکې وویشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پرېکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. او یوکرین د اوکراین ولسمشر د پورین لخوا د یوکرین لپاره د غربي هیوادونو د ملاتړ مننه کړې ده. او سم تفصیل د پاکستان د کروندګرو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې د زرعي تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې مځکې وویشي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبرګونډې پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوس شمیر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمېدو دی.
اگریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے,
زرعی ایمرجنسی لگول پکار دی ولی چی اورس تربلی آبادی زیاتی گی او ہر کال د نیوزیلینڈ یا سنگاپور د ټولی آبادی په حساب 50 لکه آبادی زیاتی گی خو کرونده په هغه حساب نه زیاتی گی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په میاشت کې د سری کمپنۍ مشرانو سره په ملاقات کې ویلي ول حکومت هڅه کوي کروندګرو ته داسې مراعات ورکړي چې تر مخکې د هغو په کرکیله لګښت کم سي. د پاکستان د انرژي وزیر ویلي په هیواد کې د ګیس ذخیره د کمېدو له کبله ولسته 24 ساعته ګیس نسي ورکولای. مصدق ملک پرون په کراچۍ کې له سوداګرو سره تر ملاقات وروسته خبري غونډې ته ویل په پاکستان کې هر کال د ګیس تولید کمیږي. نوموړي پروژه کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په کم مقدار کې د ګیس ترلاسه کېدو د وج په اړه ویل په تیرو دوه اونۍ کې په بلوچستان کې یخ زیات شوی نو ځکه د صوبې د ګیس برخه ور زیاته کړې ده. خو د بلوچستان ځینو اوسېدونکو د اپریل په 15 مشال ډیو ټول ورته لا هم پوره ګیس نه دی ترلاسه شوی. مصدق ملک زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کال له 3 څخه تر 5% پورې د ګیس اړتیا زیاتېږي خو له دوی سره د ګیس زیرمې د زیاتېدو پر ځای کمیږي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د هیواد په مختلفو برخو کې خلکو د ګیس د نشوالي پر ضد مظاهره کړي. خو د انرژي وزیر وویل چې حکومت هڅه کوي د روژې ماتې او پېشتمې پر وخت ولسته پوره ګیس ورسوي. د پاکستان فوج داوا کړی چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 8 مشکوک وسوال وژلي. د فوج د اماړیکو ادارې په بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال له مشکوک وسوال سره په نشته کې یو سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان شوي هم دي. رسنیو ته پاستولي بیان کې ویل شوی امنیتي ځواکونو د عملیات پرون د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړی. فوج وژل شوي کسان د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي یادوي. خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوې تصدیق کړی. په دې وروستیو کې په جنوبي او شمالي وزیرستانونو بنو او لکې مروت کې د وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. زیاتېدونکي ناامنیو پر ضد د دې سیمو خلکو په وار وار مظاهرې کړي او حکومت یې غوښتي چې امنیتي شکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پرېکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. نوموړي نن په ټویټر لیکلي دغه پرېکړه به هغه زیانمن شوي افغانان له خطر سره مخ کړي چې پر بشري مرستو یې تکیه ده. نوموړي پر طالبانو غږ کړي چې افغانانو ته دې لومړیتوب ورکړي او خپله پرېکړه دې بیرته واخلي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم نن په ټویټر لیکلي چې طالبان لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د غندنې په لړ کې له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو دغه پرېکړه ځورونکې ده او دا یو بل ګام پر شاتګ بللی چې د په خبره زیانی افغان ولست رسیږي. دا تر هغه وروسته چې طالبانو په ننګرهار کې د یو نامه د سیمه ییزې څانګې کارکوونکي دفتر ته لترو راګرځولي وو. د دې په غبرګون کې ملګرو ملتونو د اپریل په 4 په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی وو چې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې خپل دفترونو ته نه ځي. خو پرون یې بیا وویل چې تر بل اعلان پورې دفترونو ته نه ځي. او اخیری خبردار چې د اوکران ولسمشر د پورین لخوا د یوکرین لپاره د غربي هوادونو د ملاتړ مننه کړي. ولادیمیر زیلنسکی زیاته کړی چې ترڅو پولند او یوکرین له یو بل سره له نږدې کار کوي تر هغو پورې به روسیا کله هم اروپا ته ماتې ورنکړي. د یوکرین د ولسمشر متپادي دفتر ویلي چې زیلنسکی پرون د وارسا د سفر پر مهال د پولند له لومړي وزیر سره د دفاعي سامانونو د لیږد او د دوامداره پوځي ملاتړ یقیني کولو لپاره د ژمنتیا ښوولو یو سند لاسلیک کړ. وروسته د وارسا په شاهي کلا کې د وینا پر مهال زیلنسکی د پولند لخوا یوکرین ته په کافي اندازه د دفاعي مرستو د ورکولو مننه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې په هغه هیواد کې د زری پیداوار ورځ تر بلې پر کمیدو اندېښنه ښولې ده. دوی د کرنیزو ځمکو د بیا بادولو لپاره له حکومت د مراتو غوښتنه کوي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې د ضرورت مطابق ګیس نه ورکول کېږي. د بلوچستان د پښین یو اوسېدونکي د خپل کور حال راسره شریکوي.
کم ټیم د روژه ماتی دی نه، کم ټیم د پیشلمې دی، بالکل نه. موږ دا ځای تاریانې ګیس موږ د خپلې صوبې دی ګیس موږ ته نه ملاویږي.
په پنجاب کې د مې پر 14مه د صوبایي انتخاباتو کولو لپاره د پاکستان سپریم کورټ پر امر سربیره حکومت ویلي چې دا کار نشي کولای. په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه یو شنونکی وایي
ادارو د لارې خپل چې کوم سیاسي مقاصد دي هغه حاصل کول غواړي، نو دا غې د وجه په دې ادارو باندې منفي اثر کیږي لګیا دی.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د مندیز په اړه بحث کیږي. دا او نور په روان خبرونه کې لمشال رډیو سره وسو. زموږ غږ لمشال رډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په لنډو څپو او پر دې سربیره تاسو کولای شئ د مشال رادیو خبرونه د مازیګر د 6 بجو څخه بیا د شپې تر 12 بجو او بیا د سهار له 6 څخه بیا د 4 څخه بیا د 6 پورې پر منځنۍ صفه باندې واوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپ نوم مجداز لیکو MASHAALRADIO. دا اپ تاسو لخپل موبایل ټلیفون کې د ګوګل ستور یا اپل ستور څخه ډاونلوډ کولای شي. او سره زو دراپورم پر لور د پاکستان د کروندګرو اتحادیه په هغه هیواد کې د زری پیداوار ورځ تر بلې پر کمیدو اندېښنه ښولې ده. پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د کروندګرو اتحادیه مشرانو وویل چې د پاکستان آبادی په تیزی سره مخ پر زیاتېدو ده، خو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو پیداوار د زیاتېدو پر ځای کمیږي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د شاړې مځکې په کروندګرو کې وویشي او د کار کروندې لپاره دې ورته مراعات ورکړي. د خزانې وفاقي وزیر تېره میاشت ویل چې حکومت د زری پیداوار د زیاتولو لپاره کروندګرو ته پر مراعات ورکول غور کوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غفر کوي.
د کسان اتحاد مشرانو په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 15 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان یو زرعي هیواد دی، خو د بده مرغه حکومتونو د کر کروندې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي، چې د وجې اوس پاکستان د غنمو په شمول د یو شمېر نورو غذایي اجناسو د کمی پوره کولو لپاره خوراکي اجناس له بهر هیوادونو پاکستان ته برآمد کوي. د خبری کانفرنس وروسته د کسان اتحاد مرکزي مشر خالد کوکر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د هیواد د وګړو شمېره ډېره په تیزۍ سره زیاتیږي او په دغه حساب د زرعي اجناسو پیداوار مخ په کمیدو دی.
اګریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے کیونکہ ہماری آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہم ہر سال ایک نیا نیوزیلینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، 50-55 لاکھ ہماری آبادی میں ایڈ ہو رہا ہے اس وقت.
زرعی ایمرجنسی لگول پکار دی ولی چې ورس تربلی آبادی زیاتیږي او هر کال د نیوزیلینډ یا سنگاپور د ټولي آبادی په حساب 50-55 لکه آبادی زیاتیږي، خو کرونده په هغه حساب نه زیاتیږي. نو موږ د حکومت ادارو او د پوز د مشر نه غوښتنه کړې ده چې غیر آبادی ځمکې دي آبادی کړي او په کروندګرو دي وویشي چې د کروندګرو پیداوار زیات شي.
تاکہ وہ کاش کر سکے اور پیداوار بڑھے، ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے.
دا کروندگرو دا مرکزی تنظیم مشر خالد کوکر ویل چې په گاونډي هیواد هند کې د هغه هیواد حکومت خپلو کروندګرو ته ډیر سہولتونه ورکړي دي.
وہاں یوریا پاکستانی روپیز میں کو 750 روپے کا ہے، ہمیں 3,3200 کا مل رہا ہے.
حال تک د پاکستانی روپی په حساب یوریا په 250 روپی دا او مونږ ته په 3000 روپی ملاویږي. حال تک ڈی اے پی سره په 3500 روپی او مونږ ته په 12000 روپی ملاویږي. په هندی پنجاب کې شپه ورځ کې کروندګرو ته په ویډیا توګه 8 گھنٹے بجلی ورکول کیږي او مونږ دلته بلونه نشو ادا کولی.
وہاں بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے فری ملتی ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے.
دا پیخور یو کروندگر اسماعیل مشال ریڈیو تو ویل چې دا تخمونو سرو تیلو او بجلی دا گرانی په وجہ اوس دوی د گٹی پزے دا تاوان سره مخ دی او هم په دې وجہ دا کروندے پزمکو باندې اوس خلکو شخصی رہائشی منصوبو جوړولو ته مخه کړی ده. حکومت د کسان اتحاد د مشرانو د اندیښنو او غوښتنو پر ردعمل کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خزانې وزیر اسحاق ډار د مارچ په 8 نیټه د کروندې لپاره د مصنوعي سرو د پیدا کولو د یو کمپنۍ د مشرانو سره په ملاقات کې ویلي وو چې حکومت هڅه کوي چې په زراعي پیداوار د کروندګرو د خرچې د کمولو لپاره انتظامات وکړي او کروندګرو ته اسانۍ برابرې کړي. د کسان اتحاد مشرانو په پیښور پریس کلب کې د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې د یو بل سره د سیاسي تاوتریخوالي په ځای دوی د کروندګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې په روان بجټ کې د کروندې لپاره د پام وړ بودیجه مختص کړي او کروندګرو ته دې په ارزانه بیه د تخمونو سرو بجلی او تیلو ورکولو لپاره انتظامات وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري ل کروندګرو څخه ځو د ګیس د بحران پر لور. په داسې حال کې چې پروژې میاشت کې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو شکایت کوي چې د ضرورت مطابق ګیس نه ورکول کیږي. د دې هیواد توانای وزیر مصدق ملک ویلي چې په پاکستان کې د ګیس ذخیرې مخ پر کمیدي ودی، نو ځکه خلکو د څلیر ساعته ګیس نه سور کولای. نو موږ دا څرګندونی پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. په دې نور حال ل کراچۍ څخه د مشال رادیو خبريال نیازلی راکوي.
مصدق ملک د اپریل په 5 په کراچۍ کې د تاجرانو سره د لیدلو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل، په هیواد کې هر کال د ګیس ذخیره کمیږي او اوس ذخیره دومره راکمه شوې چې ولس ته هر ورځ د سلیرو ساعتونو لپاره ګیس نشي رسولی.
تو هماره پاس ګیس کې ذخایر اتنے کم ہو گئے ہیں.
دی وایي موږ سره د ګیس ذخیره دومره راکمه شوې ده چې اوس موږ سره ولس ته سلیرو ساعته ګیس ورکولو ذخیره نشته او په بلوچستان کې د تیرو دوو اونۍ راهیسې ناڅاپه یخنی بیا زیاته شوې ده. په دې موسم کې په بلوچستان کې دا ډول یخنی نوی اوس هم هلته یخنی ده. نو موږ د بلوچستان اولستا د ګیس کوټه زیاته کړې ده. مصدق ملک زیاته کړي، هر کال په هیواد کې د ګیس په استعمال کې د 3 نه تر 5% پورې اضافه کیږي او په ذخیره کې کموالی راځي. مصدق ملک دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په ټول پاکستان کې د ګیس د کمۍ مسله جوړه شوې. عام خلک وایي د ګیس نشتوالی یې ادي ژوند سخت اغېزمن کړی دی. په کورونو کې د اخلی پخلی د پاره ګیس نبی په کراچۍ کې بیا خلکو د ګیس تنشوالی په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کړی دی او هر ورځ د خار په بیلا بیلا برخو کې خلک د حکومت نه د پخلی د پاره د ګیس غوښتنه کوي. د کراچۍ د لیاری سیمې یو سیدونکو روخان جمال مشال ریډیو ته ویلي، پروژه کې د روژه ماتي او پښمنۍ په وخت او د ګیس نشتوالی غټه مسله جوړه شوې ده.
په کراچۍ کې د ګیس ډیر غټه ستونزه دي، په لیاری کې موږ ډیر زیات دي. زه په خپل د دې وخت مې مات موږ سلندر ډکو او زموږ تقریبا زمون سنشیر او عام فیملی داګه کم از کم سلور درنواله 5000 روپۍ د سلندر خرچه ده. نو دغه کوټه فیملی دا خرچه وړي نو تلیاری کې ډیره زیاته ستونزه ده او په کراچۍ کې خو زیاته ده.
د پاکستان د انرژي وزیر مصدق ملک چې ویلي چې د 13 راهسي د بلوچستان ولستا د ګیس کوټه زیاته کړي ده، خو بلخوا د بلوچستان د بیلا بیلو برخو سیدونکو مشالې ډیو ته ویلي په سیمو کې د میاشتو راهسي ګیس رکته لسختو ستونزو سره مخ دي، احتجاج هم کړي خو بیا هم د ګیس اشنا محروم دی دا بلوچستان دا پشین سیمی یو سیدون کی ملادات اچکزی دا اپریل پا پینزما مشال لیڈیو تو ویل
گیس مش پخوار دیر لی پرابلم شروع دی کم تیم دا رجمات دی نی کم تیم دا پیشلمی دی بلکل نی پشیمی که خوب بلکل نو مش دازه تاریان گیس مش دا خفلی سوبی دی گیس مش تا نمیلاویش بلان را روان دی گیس نستا کم تیم جز مش درتی یا مش پخلی کو یا شی کو گیس بلکل نی
دا بلوچستان دا جوب اسیدون کی محمد حنیف زاہد کاکر بیاوائی تر ټولو زیات گیس بلوچستان کی پیدا کیږي او بیا هم د بلوچستان اولستری محروم دی
د 1950 کې حساب وکړ د بلوچستان د سوبیا صدا گیس د اگر ملک لزلزی خو بلوچستان خپل یو شی نه لري زموږ ژوند واقعیم کړو روزای کلجیخي یا بارانی چې مثال موسم سوړي موږ گزاره په لرګي یا په ګوټکو یا په داس شاند چې دا غس د ورکارا خو غس گیس موږ نه دیلدلی نه بلکې په ګرمۍ کې هم نه دیلدلی زمو خو لا بیا مثال دی وای چې ډیر زیات استعمالي جو په دا وجه لوډ شیډینګ دی یاد راادات
د بلوچستان او سند ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم د گیس شوالی لکبلا خلق لسختو ستونزو سره مخ دی او خلق په ګرانه بیا په سلندر یا په لرګو اخلی پخلی ته مجبور دي په پا پاکستان کې لدی وړاندې یوازې د جمی په موسم کې د گیس کمواله مخې تراتلو خو اوس په ګرمۍ کې هم خلق د گیس د نشټوالي سره مخ دي په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل الرحمن وای په هیواد کې د گیس کموالی پوره کولو لپاره حکومت له بهر هیوادونو مایا گیس یا ایل ان جی راغواړي خو موجوده حکومت سره د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په وخت د ایل ان جی د پاره معاهده نه دی کړی نو ځکه په ملک کې د گیس بحران راغلی دی
کثیر حکومتو کو موجوده حکومت او هغه په وخت د ایل ان جی چې دی دا غیم پورت کولو هغه شانته بر وخت فیصله و نه کا چې دا غی په وجه باندې ایل ان جی چې دی نو دا غی هغه شارټیج پوره نه کړی شو او دی وخت په ملک کې د گیس ډیر زیات چې دی نو کمې دی دا غی په وجه باندې کا انډستری دا کمرشل دی او کورونو کې خلک دی هغه د دې په وجه باندې پریشان دي
خو بیا د پاکستان د انرژي وزیر مصدق ملک وای کده بهر هیوادونو نه گیس روغړی عوام خلکو ته د استعمال د پاره ورکوي هغه با په ډیر ګران بیا پریوزی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پنجاب اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی 14 نیټه اعلان کړی دی کمیشن دا ګام د سپریم کورټ د اپریل 4 د فیصلې په رڼا کې پورته کړی دی تر دې وړاندې کمیشن د اکتوبر 8 د ټاکنو لپاره ټاکلې و چې پر ضد یې تحریک انصاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې باید دا ټاکنې د عین سره سم په نیویورک کې دننه وسی خو حکومت دا غوښتنه رد کړې دا ویلې دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله نس کولای تر وخت مخکې انتخابات وکړي په دې اړه نور حال ګفر مسجد لسان وادره کوي
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د هدایتو له مخې د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو ترمیمي شیډول د اپریل په 15 خبر کړی دی چې له مخې به دغه انتخابات د اکتوبر د 8 نیټې په ځای اوس د مئی په 14 ترسره کیږي یاد دوی چې سموده مخکې الیکشن کمیشن اعلان کړی وو چې پنجاب صوبې کې به ټاکنې د اکتوبر په 8 کیږي خو په دې نه وروسته پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ ته درخواست وکړو چې الیکشن کمیشن دغه پریکړه د آئین خلاف ده او د پنجاب صوبې پارلیمان ماته دونه ورسته په لس کم سل ورځو کې د نننه ټاکنې پکار دي چې په هغه باندې د اپریل په 14 سپریم کورټ پریکړه وکړه چې الیکشن کمیشن ته پکار ده چې د آئین په لاره لاړ شي او په پنجاب کې د مئی په 14 ټاکنې وکړي که په یو اړخ پاکستان تحریک انصاف په درخواست باندې سپریم کورټ انتخابات رامخکې کړل خو په بل اړخ اتحادي حکومت وایي چې په ملک کې د خراب امنیت او د معاشي ستونزو په وجه ټاکنې کونه ناممکنه خبره ده په دې حالاتو چې مشال ریډیو د څېړونکي عثمان خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې په یو لوري کې سپریم کورټ او الیکشن کمیشن پلی آئینی ذمہ واری پورا کوي خو په بل اړخ حکومت په بنیادی وجه ټاکنې ته نشي تیارې دي چې نتیجه به یې ښه نه وي عثمان خان زیاته کړه
سوال دا نه دی الیکشن کمیشن خپل آئینی ذمہ داری پورا کړه او معزز عدالت خپل خو چکم بنیادی پوائنٹ تے غدا دے چ آیا وفاقی حکومت با چکم 20 ارب روپے ڈیمانڈ دے دا الیکشن کمیشن دا ودی تے پروائیڈ کی دویم چونکہ چکم دا پنجاب او دا کے پی چکم حساس ادارو سربراہان دی او وزارت دفاع حکام دے اگی چکم الیکشن کمیشن تے بریفنگ ورکڑو نا اگی کی دا ویلیو چ انتخابات دے وقت قبول ممکن ندی دا سرا سرا فائنانس ڈویژن الیکشن کمیشن تے دا ویلیو چ مون سرا بجٹ ایشوز دے مون بجٹ نشو پروائیڈ کولے دا حوالے سر اس حکومت هم مشاورت روان دے چکم پی ڈی ایم او دا حکومت شامل سربراہان نو جماعتیان دی اگی سربراہان نو میٹنگ شوی دے یو بل میٹنگ بھئی پدی ایک دوی مشاورت کی چی آیا دی دا پارا با لیگل کم طریقی چی دا انتخابات موخر شی او سب کی گی او چونکہ کے پی کی لا فیلال ٹائم نو ورک ولی شی دا حوالے سر سپریم کورٹ دا ویلی دی چی اگی با گورنر کے پی سر مشاورت کی او بیا با فیصلہ کی خو بہرحال چکم اوورال صورتحال دی پاگی پا مطابق خو فیلال انتخابات کے دو سو چانسز نشتا
یاد دا وی چی دا سپریم کورٹ پا دغا پریکڑے باندے پی ٹی آئی پینزم اپریل پا ٹول ملک کے دا شکرانے پتوگا ول منزلو خو بلاول بٹو زرداری مریم نواز او نورو حکومتی اتحادی گندنو مشیرانو پا سپریم کورٹ باندے نیوکی وکڑے اوی ویل چی دغا پریکڑا دا عدالت لعڑخا پا سیاست کے لاس ولل دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږي. سپریم کورټ د اپریل څلورمې په فیصله کې یوازې په پنجاب کې د مې پر څوارلسمه د ټاکنو حکم کړی و او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د انتخاباتو په اړه ویلول چې باید په دې اړه جلا درخواست عدالت ورکړل شي. د دې وروسته د صوبې پخوانی واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ویلي چې دوی به په دې اړه په سپریم کورټ کې بل درخواست جمع کوي. نور حال شبیر جان راکوي.
پاکستان تحریک انصاف پریکړه کړې چې سپریم کورټ سرنګ پنجاب کې د صوبایي ټاکنو نیټه اعلان کړه. خیبر پښتونخوا کې هم د صوبایي ټاکنو نیټه لپاره دوی سپریم کورټ ته ځي. د یاد ګوند مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی د اپریل په 15مه مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبه کې د ټاکنو ځنډولو یا نه کولو بهانه لټوي، نو ځکه دوی سپریم کورټ ته د تلو پریکړه وکړه.
وکیل چې دی هغه کیس نو اوټ شو، نو هغې وجه نه دغه ډیلی شو، نو دې وجه نه زمونږ دا خیال دی چې زمونږ د سپریم کورټ ته لاړ شو. نو چونکې کیس آلریډي اورېدل شوی دی، نور مونږ ته به هم زر ریلیف ملاو شي.
بلخوا مرکز کې د پی ڈی ایم اتحادي حکومت وړاندې نه د سپریم کورټ دغه پریکړه چې ګنې پنجاب کې د ټاکنې په خپل آئینی وخت وکړي شي رد کړې ده. نو که خیبر پښتونخوا کې هم سپریم کورټ لخوا د ټاکنو په خپل آئینی میعاد کې د کولو وویل شو، نو د دوی به سخت لار وي. نو د پی ڈی ایم مشري کوونکي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈالی صوبائی وایا جلیل جان وای چې دلته د امن امان حالات د دې جوګنې دي چې ټاکنې وکړي شي، خو بیا هم دوی سپریم کورټ نه هیڅ تمنه لري، ځکه د دوی په وینا عدالتونه د پاکستان تحریک انصاف په حق کې جانبدار ښکاري.
داسې عدالت نه موږ څه توقع کوو چې هماغه اعلان وکړي چې کوم طے شده دی د دوی د تحریک انصاف کومې خبرې دي هماغه وکړي. بهر حال صوبائی حکومت یا گورنر چې کوم ریزرویشن پیش کړی دی الیکشن کمیشن ته، بیا ادارو وزارت خزانہ، وزارت داخلہ او نور ادارو چکم خپل مجبوریان خولی دی پدے صبح کے دا الیکشن پا والا، بالخصوص دا لکی مروت، دی خان، بنو او نور علاقوں کے چکم واقعات حالات پیکشوی دی، دا ٹول پکچر چی دے سپریم کورٹ تا پیش کرے دے. نو دین باوجودم کا عدالتونا فیصلہ دا خپل مرضے کئی یا یک طرفہ کئی او انصاف تقاضی نہ پورا کئی، نو دا غصے ملک پہ خدا حافظ سی نہ ملک.
پیخور کے شنون کی خبریال محمود جان بابر وائی چی دا یو عام تاثر دے چکنی عدالت تونه د پاکستان تحریک انصاف لپاره نرمی لري. ابل وړاندې پنجاب کې د ټاکنو پریکړه هم د دوی په حق راغلې ده. نو پاکستان تحریک انصاف اوس خوشبین دي چې دا فیصله به هم د دوی په خوښه وشي.
دوی وخت کې چونکه اغوی سره یو فیصله دی، یو زیباره کې راغلی ده، نو اغوی ته د دې خبرې پته هم ده چې صرف دا فیصله به اغوی په عدالت کې کیږي، نو اغوی ته به د بل زیباره کې هم فیصله ملو شي، ځکه په عدالتونو د تاریخ ته چې یو معاملې مخکې نه یو فیصله موجوده وي. د دې د خیال دی چې چونکه او د عام خلکو هم د خیال دی چې د عمران خان په حق باندې د عدالت د رویه چې کوم ده لګ نرمه ده، نو دې لپاره پی ټی آی به هم کوشش کوي چې په دې وخت کې به هغه سیاسي جماعت ته به د تلو په ځای باندې یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلکو دې وخت کې په حکومت کې ناستي د هغه په ځای باندې به دې عدالت ته د تلو زما په خیال باندې کوشش کوي.
مرکزی الیکشن کمیشن پنجاب په ټاکنې په اکتوبر کې د کولو پریکړه کړې وه، کوم چې سپریم کورټ مسترد کړه او په 4 اپریل یې فیصله وکړه چې پنجاب کې د صوبایي ټاکنې په 14 مئی وکړي شي او خیبر پښتونخوا کې به هم متعلقہ فارم سره په تماس کې شي څکه د آئین په نوی روزو کې دننه ټاکنو خبره کوي.
قانون پوهان وایي چې پاکستان تحریک انصاف ته بیا هم سپریم کورٹ ته رتو ضرورت نشته، باید الیکشن کمیشن یا هائی کورٹ ته لاړ شي. پیښور هائی کورٹ کې وکیل علی گوہر دورانی مشال لیڈو توائی
زما پر نظر کے سپریم کورٹ تک ضرورت شتا نا دا سمپل بیسیکلی دلتا پٹیشن جمع کول دی دا امپلیمنٹیشن چے دا سپریم کورٹ دا فیصلے دی امپلیمنٹیشن ہوشی دا آرٹیکل 187(2) لاندے ندغا کیس پا ہائی کورٹ کے فائل کی دیشی اور صرف ہم دا غڑن بے فیصلے امپلیمنٹیشن نا متعلقہ فورم الیکشن کمیشن کی دیشی اور ہائی کورٹ کی دیشی نا دا اس پا پی ٹی آئی باندے دا چے آغی سگرنی چے کم زیادہ تک پکار دے
دا پا ملنا چے خیبر پختونخوا گورنر غلام علی اڑان دی صبح کے د صبح ټاکنو نیټه په دې نه ورکوله چې صبح کې د امن امان صورتحال ډیر خراب دی او ځای پر ځای امنیتی اهلکاران د وسلو لخوا په نښه کیږي. ولې بیا یې عدالت په وینا اول 28 مئی او بیا 8 اکتوبر اعلان کړی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پنجاب اسمبلی د انتخابات په اړه د پاکستان سپریم کورٹ فیصله د پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت رد کړې او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا ستایلې ده. شنونکي وایي چې د عدالت له فیصلې سره په هیواد کې بحران لا زیات شوی دی. ځینې خو آن دا اندېښنه لري چې که د حل لاره ونه موندل سو نو شایي په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شي. نور حال ګلایاز راکوي.
د سپریم کورٹ د سه‌شنبې فیصلې وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پنجاب کې د مئی په 14 انتخابات کوي. خو بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف سپریم کورٹ فیصله د انصاف قتل بللې ده.
په 4 تاریخ کو جناب سپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا.
د پیپلز پارٹی مشر او د بهرانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د عدالتی امریت بللې او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم په دې پریکړې نیوکی کړي. خو تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې ګام هرکلی کړی دی.
آج کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت.
خود ادارو ترمن دا ٹکراو صورتحال دے، بلخوا شنون کے اندیخمن دی چے دے حالات و سربا پا ٹولن کی تقسیم نور زیاد چھی او ور سربا حیوات کی با آڑے گڑے ہم زیاد چھی. پا اسلام آباد کے خبریال او شنون کے اعزاز سید دا نومبر پر 15 مشال رتویل کا چاری حالات ہم دا سپا دیشی نو پا ملک دا ایمرجنسی لگے دو خطر دے.
اس سال میں جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل
سبا به فکر موجوده حالات سیاسی او آئینی بحران نړښت روان دي. سیاسی بحران خو وار لمخه موجود دي. حکومت او نور ادارې نه غواړي چې په ملک کې انتخابات وشي، خو سپریم کورٹ فیصله کړې چې ټاکنې به کیږي. سپریم کورٹ د حکومت اعتراضات نظر انداز کړي. مونږ یو جدي آئینی بحران په لور یو او ماته په واضح توګه ښکاري چې په ملک کې به ایمرجنسی نافذ کیږي.
لیکن اب ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، ایمرجنسی نافذ ہو.
ایمرجنسی مانا پا ملک کی بیڑنے حالت اعلان بول بھی چھ ور سرا بنیادی حقوق معطل چھ. دا پاکستان پا آئین کے ولسی حکومتوں سرا ہم دا اختیار وی چھ پا ملک کی ایمرجنسی نافذ کڑی، خو پا عمومی توگا دا حیوات پا تاریخ کی فوجی واکمنانو بیڑنے حالت نافذ کڑے وو. پا ملک کی پا آخری وار پا 2009 کال دا دسمبر پا میاش کی پخوانی فوجی واکمن پرویز مشرف ایمرجنسی نافذ کڑے وا او آئین معطل کر. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل په 15 مشال لیته ویل چې په ادارو کې د سیاست له وجې حالات ډېر خراب دي او څوک هم د منځګړیتوب لاره نه خپلوي.
هغه خو نه دی شګون نه دی پاکستان مستقبل د پاره، د دې سیاست مستقبل د پاره په کار خو دغه دی چې هر اداره چې دی خپل کم آئینی او قانونی حدود دي هغه منځ کې کار وکړي. خو مشکل دی وخت دا دی چې هر اداره سیاست زده شوی دی، هغه عدلیه وي، هغه فوجي، هغه سیاستدانانو چې کوم قسم سیاست کوي لګیا دي په دې وخت کې پاکستان کې، هغه خپلو کې ریکنسلیشن یا سر منځنۍ لاره راوستو کوشش نه کوي. قوم د دې د ادارو د لارې خپل چې کوم سیاسي مقاصد دي هغه حاصل کول غواړي، نو دا غي د وجه دا سیاست اثر چې دی په دې ادارو باندې منفي اثر کوي لګیا دي. نو دا سه پاکستان کې بهتري راتلی شي، ادروایز خو ښکاری دا شي چې دا سیاست چې دی نور ډېر منفی اڑخ روان دی او ډیر منفی اثر بکی په پاکستان باندې.
هارون رشید ویچ په ملک کې ماشاءالله خطر نشته، خو د دې باوجود حالات خطرناک لوري ته روان دي. په پاکستان کې مخ کې د فوج په اړه ویل کېدل چې په سیاسي چارو کې مداخلت کوي، خو اوس د عدلی په اړه سیاستوالان تورونه لګوي. فوج په وار وار د سیاسي مداخلې خبرې رد کړې وي. په اسلام آباد کې شنن کې حسن خان د اپریل په 15 مشال ویته ویل چې په دې حالاتو کې اسټابلیشمنت نه پوهیږي چې د حل کومه لار اختیار کړي.
اوس دې وخت کې ټول ادارې تقریبا کې اسټابلیشمنت ته کې جوډیشری دا او پارلیمنت دا یو بل ته اډریګ ډران غونته کې لکه یو کنفلیکټ روان دی. اوس هر خبر ده داسې صورتحال خو چې کم دی دا خو په یو صورت هم د ملک په مفاد کې نه دی او په داسې حالاتو کې چې الډي ملک معاشی طور باندې چې دی هم د ډېر انتهایی مسلو سره ستونزو سره مخ دی. نو اوس زما خپل خو لکه اسې مونږ یو دغه کوي شو که داسې حالات زیاتره وخت پورې پاتې شو نو بیا لایکلی امکان دی چې یاره ایمرجنسی ډکلیئر کی اکنامک ایمرجنسی چې کوم دی دا ډکلیئر کی دی شو که چېرې دا حالات د شلم اپریل پورې ځکه چې شلم اپریل پورې مو ډېر اهم ډیولپمنټ په جوډیشری حواله سره او د لا میکنګ پارلیمنټ حواله سره کیږي.
قسم شنن کې په ملک کې د ماشالا لګولو امکان ردوي او دریز دری چې په آئین کې د دې گنجائش ختم شوی دی خو په موجوده حالاتو کې د دې هیڅ امکان نشته. خو وای که د عدلی او د حکومت ترمنځ حالات هم داسې روان وي نو په ملک کې د بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګولو خطر موجود دی.
په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د کروندګرو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د زرعي تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې ځمکې وویشي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبرګونډې پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل د پاکستان د نفوسو شمېر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمېدو دی. د پاکستان د توانایي وزیر ویلي په هیواد کې د ګیس ذخیره د کمېدو له کبله ولسته څلور ساعته ګیس نسي ورسولای. مصدق ملک پرون په کراچي کې د سوداګر سره تر ملاقات وروسته خبري غونډه وکړه چې پاکستان کې هر کال د ګیس تولید کمیږي. د پاکستان فوج دا وکړي چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیات په محل اته مشکوک وسوال وجل دي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي د عملیاتو پر محل له مشکوک وسوال سره په نشته کې یو سرتېری وژل شوی او څلور ټپیان شوي هم دي. رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون د جنوبي وزیرستان په شین پرسک سیمه کې کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي د طالبانو د غندنې خواړې یوې بلې پرېکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړي دي. نوموړي په نن په ټویټر لیکلي چې دغه پرېکړه به هغه زیانمن شوي افغانان له خطر سره مخ کړي چې پر بشري مرستو یې تکیه ده. دا تر هغې وروسته چې طالبانو په ننګرهار کې د یوناما د سیمې څانګې کارکوونکي دفتر ته تلونکي لتو وګرځولي. د یوکرین ولسمشر د پولند لخوا د یوکرین لپاره د غربي هیوادونو د ملاتړ مننه کړې. ولادیمیر زیلنسکي زیاته کړې چې تر څو پولند او یوکرین له سره له نږدې کار کوي تر هغو پورې به روسیه کلم اروپا ته ماتې ورنه کړي. دا خبرې نوموړي پرون د پولند د سفر په مهال کړې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د ایران او عربستان لوړپوړي چارواکي نن پنجشنبه د چین په پلازمینې بیجینګ یا پیکینګ سره ګوري. د دغو لیدنو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خپاره کړي دي. د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو دویم ګام دی چې په وروستیو کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې وروستیو کې ایران او سعودي عربستان د ترینګرو سیاسي اړیکو د ښه کېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاورې کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکی رویټرز اژانس ته ویلي د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس د یوه ایرانی چارواکي په حواله ویلي نننه یو خبري کې به د سفارتونو پر بیا پرنيستل کېدو خبري وسی. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال کې ورسته له هغه په ایران کې خپل سفارت وتاړه چې ایران کې معترضانو د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په خبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ادارو هجوم ورور. سعودي هغه وخت ایران کې خپل ډیپلوماټانو ته ویل چې د 3 ساعتونو په موده کې ایران څخه ووزی، برعکس سعودي عربستان له خپل خاورې ایرانی ډیپلوماټان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی و. هلته ایران پلوه حوثی ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړ برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي، ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړي کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوسو د افغانستان پر لور. نن د ملګری ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګری ملتونو پر شزینه کارکونکو د بندیز په اړه بحث کیږي. دا ورسته لاغه ده چې د ملګری ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوال ادارې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز د ملګری ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لری کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یونما مرستیال رامز آل اکبر او فرانس پرسته وویل چې په دغه بندي سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او ویل دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. آل اکبر او ټینګار وکړ چې موږ بل دغه اصول تیر نشو. د نوموړي په خبره هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو، دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کار اسلامي هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښي دي. آل اکبر چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې همغږي کوي همدارنګه یادونه وکړه چې دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې یو وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې د مالي سرچینو د کموالي خبره کړې او ویلي دي چې که لازمې مرستې ترلاسه نه کړي نو به په روانه اپریل میاشت کې ونشي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4,600,000,000 ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد په نیویارک خبرلانته وویل دغه بندیز دا ډېره خوښینه کړې او زیاته کړه هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو ګزار دی. امینه محمد وویل چې له دغه بندي سره سره د دوی خزینه کارکونکو به خپل میاشتنی تنخواه ترلاسه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد دغه بندیز د کرکې وړو بالا ویل چې خزه د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یو مهمه برخه جوړوي. په تیر په دې هیواد کې چې دوی تر ټولو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دي ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه نتیجه یې ورکړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 ښځینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال تر جنوري پورې افغانستان ته د حواله لارې 1,800,000,000 ډالر لیږدولی دي. دغه نغدې پیسې په دې هیواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لیږدول شوي چې هدف یې د افغانستان د 8,000,000 وګړو د ژوند د شرایطو ښه کول او د دې هیواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
زموږ غلم شال رادیو خاوري په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت ماشومان له لرې ځایونو څخه د څښاک اوبه راوړي چې له امله یې بچیان نسي کولی چې پر وخت ښوونځیو ته ولاړ سي. دوی د طالبان د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې دوی ورته ژورې څاګانې وباسي. بل ورته په نورستان کې د طالبان د حکومت مسؤلین وایي چې د یو شمیر نړیوالو مرستندو ادارو په مرسته په ځینو ولسوالیو کې ژورې څاګانې کیندلې او په پلان کې لري چې په پاتې هغو کې هم ژورې څاګانې وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې له باراني اوبو څخه استفاده وکړي چې د ډول ډول ناروغیو سبب شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی کفایت الله په نورستان کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورګرام ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته د څښلو د پاکو اوبو بندوبست وکړي.
ننګراج کلي خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک همدې سیلابي اوبو څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. بینان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ وختنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي.
د فهیم الله په نوم د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی چې د څښلو په پاکو اوبو پسې اوږده لاره وهي وایي اکثر وخت د اوبو راوړلو له وجې ترې ښوونځي ته تک پاتې وي.
موږ د څښلو اوبه نه لرو. زار ورځ اوبه سیند څخه په شا راوړم. چې کله بارانونه وشي بیا د ناپاکې اوبه اسکو. د ریاست انکشاف څخه ګورم چې موږ د ساګانې وباسي او د دره څخه محروم نشم.
د عائشه په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکی نجلۍ هم ورته شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې دی ورته ژورې څاګانې وباسي.
اکثر وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو. کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو. د ماشومانو د نس ناستې اسهال سبب ګرځي. مونږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبه په پیسو باندې واخلو.
بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون وایي چې په تیر یو کال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په بېلابېلو ولسوالیو کې ژورې څاګانې کیندلې او په پاتې نورو سیمو کې به هم ژورې څاګانې وکیندل شي.
تیر کال اسلامي امارت د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ 38 پروژې د اوبو رسونې پرې کړې دي په یو شمېر ولسوالیو کې او غزاینو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دی.
نورګرام د نورستان په زر موقعیت لري چې په تیر نظام کې پکې د بدمنیو له امله څنګه چې په کارو رغنیزي پروژې نوي پلي کړای شوي. اوس خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلینو په بېلابېلو برخو کې د رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري له ننګرهار او ورسره د نورستان څخه ځو د خوست پر لور. په خوست د طالبان حکومت شاروالي لخوا د شار له ناکامورات څلور لارې څخه د حلقوي سړک د جوړېدو کار پیل شو. چارواکي وایي د دې سړک جوړول له مخکې پلان و، خو د ټولنیزو ستونزو له کبله د دوه لسیزې باندې کار نه و پیل شوی. بل ورته ځایي خلک د دې کار هرکلی کوي او وایي خوست شار وړوکی او تنګ دی او دا ډول سړکونو سره د موټرونو په ګڼه ګوڼه کې کمی راځي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د خوست خاروالۍ لخوا د خار له ناکامورات څلور لارې څخه شمال او جنوب لوري ته د نږدې 2 کیلومتره په اوږدوالي د حلقوي سړک د جوړولو لومړنی پړاو پیل شو. که څه هم د دې سړک جوړول د جمهوریت په تیر نظام کې په پام کې وو، خو د ټولنیزو ستونزو او د ځمکو د مالکینو د ممانعتونو له کبله دا کار تر دې وخته ځنډېدلی وو. چارواکي وایي دا سړک که څه هم د ښار په تفصیلي پلان کې 110 متره پلانوالی لري چې 1.5 متره یې سړک او پاتې شنه ساحه ده، خو دوی اوس یوازې د سړک د هوارکارۍ او لښتیو د جوړولو کار کوي چې د ښاروالۍ د دې کال د پرمختیایي بودیجې تر منظورۍ وروسته به بیا پوخ شي. د خوست اوسیدونکي د ښار تنګوالي او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو د ښاروالۍ دې اقدام ته خوښ دي. د خوست اوسیدونکی نادر خان مشال راډیو ته وایي
دغه سړک مخکې نه ورکوه یوه شوی دا به تیریږي چې جوړ شي ځان به دا خلک ډېر آزود وي، موټر به آزود وي، دا ډېره ښه اقتصادو ډېره پایده لري، عوام به هم پخه کوي، موټر به هم پخه وي. په دې ځای کې به مارکیټونه میلو ورسره جوړ شي، عوام دپاره د حکومت دپاره ډېره پایده دي.
د خوست حلقوي سړک په مسیر کې د یو شمېر خلکو شخصي ځمکې دي، خو د ځمکو مالکان وایي که دوی ته د دې ځمکو بدل یا پیسې ورکړل شي نو دوی د سړک پر جوړولو راضي دي. له دې ډلې حاجي وکیل نیازی وایي
دغه د موږ د نکمرا په چاو کې چې دا کومه منځکه ده، دغه چوک پورته دا سړک 10 متر دوی باسي، په دا 150 مترو سړک تقریبا ملاوله دی چوک مخې ته اول درجه منځکه دی موږ ده. د سړک ډېر ضرورت دی، ښار تنګ ده، ښار سیونه غږی یي سپارکونه تنگ دی، جوینه نسته دی، حکومت خامخا دغه موږم به دی راځي چې دا پارک دی وغږی یي هیڅ مشکل نسته دی. خوست ښار ولکای ده مخلوقی زیات دی بي حساب ده.
د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی عبدالواحد اموی که څه هم په دې سړک کې دوی په شخصي ډول توان کړی، خو د خوستوالو لپاره په ګټه دی.
موږ ډېر خوشحاله چې په دا ځینې سړک تر شو، هرچند موږ لپاره په شخصي توان وي خو شخصي توان ته موږ خوشحاله د خوست بنیادی لپاره. بیخي رش ډېر وو، حتی دکانداران بیخي د خپل دوکان نه په تنګ وو، د رش د لاسه. خو موږ د حکومت د ښاروال نه دغه غوښتنه کوو چې هرمیش دغه سړک د سپه لري.
بل لور ته د خوست ښاروالۍ چارواکي د ځمکو مالکینو ته ډاډ ورکوي چې د ځمکو د استملاک قانون په رڼا کې به دوی ته خپل حق ورکړل شي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
نن ډېره خوشحاله ورځ ده چې موږ یو داسې پلان تطبیقوو چې په شلو کلو کې تطبیق شوی نه و. موږ تقریبا د شمال طرف ته جنوب طرف ته یعنی کوم سړک چې تېره وو د خلکو ته موږ ډاډ ورکوو د منځکې مالکینو ته چې انشاءالله تاسو سره به ظلم نه کېږي، خپل حق به ته رسېږي.
د خوست ښاروالۍ چارواکو وویل د دې پروژې د پیلېدو په تعقیب به د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ تر دو سرکه سیمې پورې د دویم سړک د جوړولو چارې هم پیل شي، چې په دې سره به ښار ته د داخلېدونکو او بهر ته د وتونکو ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کمی راشي. څه موده مخکې د خوست ښار څخه د متون ورغه کلي په استقامت هم د دویم سړک د تیرولو کارونه پیل شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو ښاوري. اوس زو د وزیرستانونو پر لور. د پاکستان پوځ داوا کړی چې په جنوبی وزیرستان کې عملیات کړي او له وسلوالو سره پنشت کې اته مشکوک وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې اسکر ټپیان شوي دي. پوځ پرون په بانک دا داوا کړی چې د وسلوال یو مشر هم وژلی، خو آزادو سرچینو ویلي چې هغه تښتېدلی دی. په شمالي جنوبی وزیرستانونو بنو او لکیمروت کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي چې د زیاتره زمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیره کوي.
دا ESPR د بیان سره سره وزیرستان کې د فوز یو مشر افسر چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې خوفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتي سرتیرو او اس اس جی کمانډوز وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د وزیرستان شینور سکسیمه کې دغه عملیاتو کې دوی اته تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د وژلو دعوه کړې. دوی وویل چې د عملیاتو کې یا ته وسلوالو کې کمانډر جان محمد عرف چرګ هم وژلې. خو ځن آزادو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی دغه برید کې تښتېدلې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او وی ویل چې خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې کامیاب عملیات ترسره کړي، اته وسلوال یې وژلې دي او یو سرتیری په دغه ډزو کې هم وژل شوی، سلور نور سرتیری ژوبل شوی چې فوزی روختون ته رسول شوی او د خطرې نه بهر دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر دا هم وویل چې د اپریل په سلورمه هم پاک افغان پوله باندې وسلوال چې د پولې پورې نه شمالي وزیرستان ته داخلېدو هڅه یې کوله، امنیتی سرتیرو ډزو پر مهال یو وسلوال وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. نوموړي وویل چې روان کال کې د مختلفو عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو زیات تحریک طالبان پاکستان وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلي او تیر 2022 کال کې یې ټول 102 وسلوال د غلطه وژلي. چې د نوموړي په وینا وژل شوو وسلوالو هرې پیښې عکسونه یې رسنیو سره شریک کړي، خو وسلوالو طالبانو د فوز دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. شمالی جنوبی وزیرستان او سیرما لکی مروت جانی خیل او خواوشا کې د تیر سمودینا د وسلوالو زید امنیتی ځواکونو ځانګړي عملیات دوام لري. د غلطه په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتی ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي چې وخت په وخت دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې رسولو دعوې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري تیر ورځ د سوری وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د امن لپاره احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهرچانو ویل چې په هغه سیمه کې حالات یو ځل بیا د خرابېدو خواته روان دي او وخت په وخت د نامنی پیښه رامنځته کیږي. هغوی ولس ته د اورپیښو ستونزو د هواري لپاره د حکومت د خوا د اقدام کولو غږ وکړ. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ویلی دی چې هغوی په سیمه کې له پوځ او سرحدي ځواک سره په ګډه د امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې نور حال د مشال اړې خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اعظم ورسک سیمه کې د اپریل په 15مه پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. په دا مظاهره کې څومره خلک برخه واخیستله او څه غوښتنې یې کولې، په دغې باره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله افغان مشال ریډیو ته وویل.
زرینا خلق مورسرا سیاسی ورکر مختلف پارٹی دا ها دیرو غلیبی پا دیر گان اتراس را شرکت رو سرا وکو پدا که دیمیز بنیادی وشتن دا غاوی چی دا اف سی دا غیر ضروری فائرنگ دا شپی نکاوی او دل تا چی کم سایی دشتگرد پا کم زیون که تکانی دی دیتا شم علی می دی پا آغا دا حمله وکو پا کلی دا چاپی نها چاوی او درون که امری بنده دیمیز دا چادر چار دیواری پا مالی نکاوی دل تا چی کم پا چک پوستینا بنده غیر ضروری تنگاول دی تزلیل دای دخل که موبایلی نا چی کاوی دا دا بند کرل شی پولیس تا عینی اختیارات
د امن غوښتنې د پوره په دغې احتجاج کښې برخه وخاستین کې د اعظم ورسک دوی اوسېدونکي خبرې هم وروایي.
کی چې دلته حالات د تحصیل برمل اسپیشلی د اعظم ورسک او د رضی او سلام د علاقې باندې حالات ډېر خراب دي. ریاستي ادارې چې کوم ستل شوي دلته مسله تنظیمینه دي هغه بیا یو رپ حرکت کرغلی دي. په شا کې دا کوم د شپې مهال ته خلک روزي پابند ها د دې پرشر اچوي چې د شپې څوک مومنټ ما کوي همیشه په دخوله باندې عمل غوړي ترقی غوړي خوشحالي غوړي.
زره الله د اعظم ورسک سره تعلق لرم. دا احتجاج صرف او صرف د امن متعلق و چې مش په خپل خور امن غوړي ژوند غوړي او تعلیم غوړي روزګار غوړي دا دوله ته بد امنیت چې ریاست طرفه کې ما بد امنیت جوړه شوې د غیر اقدام دا وشي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته د اعظم ورسک احتجاج غوښتنې کښې شوې هغوی وویل.
پولیس اختیار پیٹرولنگ چار سو والی سی
په اعظم ورسک شه د احتجاج مشرونه دا هم وویل چې که د مقامي انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی د سویلي وزیرستان لویر ضلع پوځي کیمپې مخې ته په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او ساس فام د اقتصادي راپور پر لور غرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اقتصادي ودې شرحه په بجټ کې د ټاکل سوي 15% څخه 0.4% ته راټیټه شوې ده، نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې په دغه هیواد کې به شاوخوا 4 میلیونه خلک د ټیټې متوسطې غریبۍ یا فقر تر کرښې لاندې راسي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیر په راپور کې واوري.
نړیوال بینک د اپریل په سلورمه په خپل ویبپاڼه د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه خپور کړی راپور کې ویلي چې د سیلابونو په برامداتو د محدودیتونو او د کروندې او صنعت په میدان کې د پیداوار د کمی له کبله بېوزله کورنۍ نورې هم اغېزمنې شوې دي او د ودې شرح د جنوري په میاشت کې د ورکړل شوي 2% څخه 0.4% ته راپریوتې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وویل چې د یو شمیر بهرنیو علتونو سره سره د پاکستان کورنۍ سیاسي او اقتصادي وضع دغه شرح ټاکي. نوموړي زیاته کړه،
مونږ تقریبا د کووډ نه پس د یو خطا سو ګوري نو مسلسل مو سره چې کوم دی پولیټیکل انسرټنټي دوره د چله ک بس سړی سره شي ویل چې کوم طرف ته عمل روان دي. هغه سره تړلې خبرې د ای ایم ایف ته مساله دا اوس پورې حل نشو. زموږ نه اوورال مهنګي 35% تور سي، د فوډ انفلیشن د 40% نه سیوا شوی دی. فلډز چې کوم راغله او دغه چې کوم سچویشن زو لکه موږ لارج سکیل مینوفیکچرنګ انډستریز زموږ سره چې کوم دی امپیکټ شو ولې چې موږ امپورټ الټر ریسټریکټ کړی دي او هغه امپورټ از را مټیریل چې کوم دی د انډستریز کې پکاريږي. نو دا چې انټرنل فیکٹر دي چې اگست تاسو ګروت فورکاسټ کوم دی هم ډیټرمن کړي.
په پاکستان کې د نړیوال بینک مشر ناجی بن حسن پرون په ټویټر د راپور مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې د پاکستان د معاشي بحران نه د راوترلو لپاره به د اوږد مهاله اصلاحاتو لوس کول وي. په عین حال کې د آسیا پرمختیایي بینک وړاندوینه کړې ده چې د موجوده سیاسي بحران د سیلابونو لامله اقتصادي زیان د بهرنیو اسعارو د ننګونو او په کور کې د سختو اقتصادي پالیسیو لامله تیر کال د پاکستان اقتصادي وده له 6% څخه 0.6% ته راټیټه شوې ده. سره د حکومتي ژمنو او ځینې اصلاحاتو پاکستان ولې تر اوسه د آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام په بیا ژوندي کولو کې نه دی بریالی شوی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف له پاکستانه ځینې ضمانتونه غواړي چې پوره کول یې ستونزمن دي.
د آی ایم ایف کنډیشنلټیز یو خدای دی چې اډیشنل ریوینیو کم چغه یا د 900 بلین روپای نو دغه حکومت سره سو کوشن نه جوړیږي چې مطلب دا چې 900 بلین روپای څنګه چکم دی نو ود ان 3 منتھس حکومت اډیشنل ټیکس زیاده سره ریس کی نو مطلب دا جگہ حکومت دی واقعي نه بللې. دا پاکستان چې کوم ایکسٹرنل ڈیٹ ابلیگیشنز دین په دې کال کې 18 بلین ڈالر دی، ایکسپیکټیشن دا چې دا 10 بلین ڈالرز به کوم دی نو د سعودي عربیا، چینا، یو اے ای او قطر چې کوم دی نو پاکستان له ورګو تر اوسه پورې پاکستان سکسسفل نه دی. ایون د فلډز چې کوم دا غشو فلج نو هغه چې کوم دی سیګنیفیکانټ فرکشن پای کې لا تر اوسه پورې نه ملو شوی.
د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالر نه کم ګټي نو هغه د ټیټ متوسط فقر د کرخې لاندې ګڼل کیږي او د دغه معیار د لاندې د تیر کال په پرتلا 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. واشنگتن میشته ادارې پر راپور کې زیاته کړې چې د غربت ژوروالی او شدت هم زیات شوی او ډېرې کورنۍ د لنډمهاله اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره مالی پانګې نه لري. د پېښور پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خورشید عالم وایي چې د اقتصاد د خرابېدو او سیاسي اړیګړي سره په ټولنیزه کچا یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي او د جرمونو شرح هم ډیره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان په نړیواله کچه خپل باور پر ځای کولو ته اړتیا لري.
لون چې دینه مختلف قسمه اداري او مختلف قسمه ملکونه ورکي، پاکستان چون کې د برټن ووټ سیستم په خانه چې کوم برټن ووټ سیستم او بیا آی ایم ایف ورلد بینچ د کوم سیستم حصہ ده، نو پاکستان د دغه سره تړلی شوی دی، د امریکا او د مغرب دغه نظام سره تړلی شوی دی. دغه نظام کې یوازې دا نه چې پیسې ورکړي کیږي، بلکې د اقتصاد د ښه کېدو چې دینو ذمہواریانې ګارنټیانې هم ورکړي کیږي. پاکستان دا د نظام نه بهر پاکستان د 10 بلین ډالر ورکی او ایم ایف ول یو بلین ډالر ورکی، دا ایم ایف یو بلین ډالر په درون پدې دي چې دا غي سره ګارنټیز دي، دا غي سره ټریډز نظام دي.
بلخوا اسي پرمختي بینګ هم روانه میاشت په خپل خپور کړی او راپور کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د قرضو د پروګرام د زر تر زر بیا راجوندي کول غوښتنه کړې ده، ځکه چې دا به د بهرنیو اسارو د زیرمو راټیټېدو کې کمی راولي. د قرضو ورکول به آسان کی او پاکستان ته به د نور سرچینو څخه د بهرنیو کرنسو راتګ ته لار هواره کی. د یادونې وړ ده چې د آی ایم ایف د قرضو د پروګرام د ژوندي کولو لپاره د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي، خو دواړه خواوې لا کومې لوزنامې ته په رسیدو کې نه دي بریالي شوي.
دا مشال ریډیو ده.